په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یو بل ګړه کې بیا هم زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول خبرونو سرټی کې پښتون ژغورنې غړسنګ نن په شمالي وزیرستان کې جلسه کړې. په سوات کې د ټیکسونو ګرانې ضد احتجاجي جلسه پیل شوې ده. په ایټلی کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غړسنګ مشر منصور پښتین په حکومت غږ کړی دی چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو مخنیوی وکړي. نوموړي دا خبرې نن په میرامشاه کې د غړسنګ یوې جلسې ته وکړې. پښتین زیاته کړه چې په جاني خلو کې د پوځي عملیاتو د کېدو رپورټونه دي، خو د سیمې خلک یو وار بیا د پوځي عملیاتو له وجې نور تاوانونه نشي لیدلی. جلسې ته د غړسنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان استاذي علي وزیر وویل چې په پښتون میشتو سیمو کې یو وار بیا د نامنې پیښې زیاتې شوې دي او د دې د مخنیوي لپاره باید ټول پښتانه یو موټی شي. د جلسې منتظمینو مشال ریډیو ته ویلي چې د جلسې د خپل یو مخکخ او د جنوبي وزیرستان استاذي علي وزیر د خوشي کېدو په خوشحالۍ کې او د دې ترڅنګ د هدفي بریدونو مخنیوي د امنیت ټینګولو په خپلو وسایلو د اختیار ترلاسه کولو او ځینو نورو غوښتنو لپاره کړې ده. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت وایي چې راتراګرۍ ضد مبارزې ته ادامه ورکړې ده او په قبایلي سیلو کې یو شمېر پرمختیايي منصوبې هم پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا د سوات په منګوره کې د جماعت اسلامي ګوند په مشرۍ احتجاجي جلسه پیل شوې ده. نن د جلسې منتظمینو مشال ریډیو ته ویل چې د منګوري په نشاط سلور لاره کې دا جلسه په ملکنډ کې د ټیکسونو نه لګولو، امنیت ټینګولو، په ګرانې کابو موندلو، د زمینی ټاکنو پر ځای عام انتخابات په خپل ټاکلي وخت کولو لپاره کوي. په دې جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند، پختونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او د ځینو نورو ګوندونو غړي شامل دي، خو د تحریک انصاف ګوند غړي پکې ګډون نه لري. ټاکل شوې ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې د 15 بدلون لمخې په دروان کال د جون له میاشتې په ملکنډ او هغو قبایلي سیمو کې ټیکس ولګوي چې اوس د خیبر پختونخوا برخه دي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 کال کې د ملکنډ ډیویژن ځانګړی حیثیت ختم کړ، خو ژمنه یې کړې وه چې هغه سیمه به تر 15 کلونو پورې له ټیکسونو معاف وي. نن د بلوچستان د بارکان سیمې په رکړې بازار کې 14 شوې ده چې پکې 4 تنه وشل شوې دي. په رکړې کې د لوی سواک تحصیلدار محمد سلیم مشال ریډیو ته ویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه زخمیان شوي هم دي. د یو بل خبر له مخې پرون د بلوچستان په خوستار سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي د ریموټ کنټرول بم حمله شوې چې پکې 2 پولیسان وشل شوي او یو زخمی شوی دی. د دې دواړو پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې په مشرۍ د یوې بلوچې ښځې ماهل بلوچ د نیولو پر ضد پرون په کوټه کې د نه خوړلو یو ورځنی علامتي احتجاج شوی دی. دغه ګوند ښځینه او نارینه مشران او غړي په کوټه کې د خبریالانو مرکز مخې ته په احتجاج کې د ماهل بلوچ د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې د مرکزي کمیټې غړي غلام نبی مری مشال ریډیو ته ویل چې که ماهل بلوچ په کوم غیر قانوني کار کې ککړه وي نو پولیس دې له ثبوتونو سره عدالت ته وړاندې کړي.
دا بوکړتالی علامتی د دې بنیادی مقصد دا ده چې موږ سیاسي جمهوریت په حواله کې بلوچستان باندې چې کم ناانصافیان دي، زیادتیان دي، خاص کر جبري گمشدگیان دي، نو موږ دا دنیا توایو انساني حقوق ته دوايو چې بلوچستان باندې دي دغه ناانصافی، غیر جمهوریت، غیر انساني واقعات دا دې بند کړل شي.
د فبرورۍ په 18 په کوټه کې راتراګرۍ ضد پولیس څانګې په یو کور تر چاپیر وهل وروسته په یو بیان کې ویلي وو چې د کوټې په سیټلایټ ټاون کې یو مشکوکه ځانمرګي بریدګره نیولې ده. د ایټلی انسا او ځینو نورو خبري اژانسونو نن ویلي چې د هېواد د کالابریا سیمې په ختی ساحل کې د کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې پکې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي دي. د کروټون صوبې په ساحلي سیلاني ځای کې 20 مړي موندل شوي دي. ادنا کروسنوس خبري اژانس ویلي چې په دې کښتۍ کې چې کډوال یې وړل پکې لسلو زیات کسان ناستو. د اژانس په خبره شاوخوا 50 تنه ژغورلي هم دي. اژانس دا هم ویلي چې دا کښتۍ د خراب موسم له وجې له غټو ګټانو سره جنګېدلې ده او پکې د پاکستان، افغانستان او ایران کډوال ناستو. او د کرکټ په پاکستان سپر لیگ میچونو کې د ملتان سلطانز او د کراچی کینګز ترمنځ په لوبه کې کراچی کینګز ملتان سلطانز ته د 178 رنسونو هدف ورکړی دی. کراچی کینګز لومړی بیټنګ وکړ او 178 رنسونه یې جوړ کړل او درې لوبغاړي یې اوټ شول. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل. اولنۍ موضوع تاسو ته د شمالي وزستان کې څنګه پښتون ژغورنې غورځنګ کې جلسه کړې ده، په دغه اړه معلومات نور هم درکو. بیا هم را سره عمر وزیر چې په سیمه کې زموږ خبريال دی په ټلیفون راغلی دی. وزیر صاحب ستړي مشي درته وایو بیا هم، او کوردونکو ته واره بیا ووایي چې دا جلسه خو اوس ختمه شوې ده، خو دې ته خو مشر یې د غورځنګ مشر منظور پښتون هم درغلی و وینا کړې ده. علي وزیر چې تاسو وختي ویل چې دغه د لزندارن د خوشحالۍ دا 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 په خوشاله کې او دا غته د درناوی ورکول په حق له دا غونډه جوړ شوی جلسه. نو د دوه مشرانو په خپل ویناو کې څو ویل مهم ټکی کې موږ سره شریک.
مننه. بالکل، دغه په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لاړه دغه جلسه چې هغه سرته رسیدلې ده، دا په میرامشاه بازار کې چې نوې کم بازار دی، پلازې دوه منزله بلډینګونه دي، په منځ کې ستره لار ده. په دې منځ کې دغه جلسه جوړه شوې وه چې په دواړو طرفونو باندې په دې پلازو په چتونو باندې هم د غلطه خلک ناست وو د دوی وینا اوریدلو لپاره، او په تالار کې هم لاندې دغه خلک را جمع شوي وو. د دوی په وینا 2500 پورې دغه کرسي دوی په دغه تالار کې لګولې چې هغه ټکې شوي، او دین علاوه خلق په دې چتونو خوښه کې ولاړ وو. په دغه جلسه کې یو شمېر مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویناوي وکړې، او بیا خصوصا په دې کې د علي وزیر او منظور پښتین دوه وینا چې اخیری دغه ویناوي وشوي. علي وزیر په خپل وینا کې وویل چې دغلته د پښتنو په سیمو کې نوې جنگ لاره هوارولی شي، خلک د تشدد په طرف بولو هڅه کوي، پښتانه په جنگ کې خیل کړي دي. د پوینا د دغه تور پورې کړه او نوموړي زیاته کړه چې د جنگ او تشدد مخنیوي به کوو، دغه به په اتفاق او یووالي سره کوو، او د دې ټولو د لپاره به کار بيداوروالي چې کم دغه ضروری دي په کام کې به پیداری راولو، او د دې جنگ مخه به په دې طریقې سره نیسو. جلسه ته د غورځنګ مشر منظور پښتین هم وینا وکړه، واغه په سیمه کې په قدرتي وسایلو د غلطه روانې نامنه یې هدفي وژنې په دې باندې ټوله وینا وکړه. منظور پښتین وایي چې سیمه کې هدفي وژنې او روانې نامنه چې کمی دی هغه نور کام نشي زغملې. هغه وویل چې په پښتانه د جنگ او تشدد نه چې کم دی هغه ستړي شوی دی، د روانې نامنه زید با پورم نه مبارزه د هغه په وینا دوی دوامدار ساتي. نوموړي دا هم وویل چې وزیرستان په ګډون پښتون مشته سیمې له قدرتي مدنیاتو چې کم دی هغه ډکې دي، او د عین لاندې دوی په خپل وسایلو باندې خپل اختیار غواړي. د غلطه د مختلفو دوندي هوادونو سره چې کوم دوی لارې دي د تجارت لکه غلام خان انګور او د غره جنورو قبایلی سیمو کې، په دې باندې د کاروبار پر اختیاوی غواړي. او دغه کام د د پوینا چې دغه په تشدد او د جنگ او د نامنې کې خپل شوی دی، نو د وجن خپل مدنیات او کاروبارونو نه مخړول شوی دی. نو د لپاره دوی په سیمه کې د امنیت پر ټینګار په امنیت باندې ټینګار وکړ، او حکومت نه غوښتنه وکړه چې نور د غلطه امن پر ځای شي، د هدفي وجن او نامنې مخاوني ول شي، او پښتون کام او د غرنګي وزیرستان دغه خلک په خپل کاروبارونو کې چې کم دی هغه بوخت شي.
سم ده. ډیر مننه عمر وزیر. اوریدونکو، شمالی وزستان کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ نن کوم جلسه وشوه، په اړه معلومات راکول. تاسو د وزیر له خولې د غورځنګ د دوه مشرانو خبرې واورېدې، خو بلخوا حکومت او هم پوز وایي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، سیمه تر ډېره امن کړې ده. اوس هم د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې دوی په وینا چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات یا خو ځای په ځای شوي دي او یا هم روان دي. اوس پورزو له سوات را سره خپل خبریال نیاز احمد خان هم د ټلیفون په لیکه دی. د سوات په مرکز منګوره کې دا وخت یو احتجاجي جلسه روانه ده. نیاز احمد خان، که تاسو راته ووایئ چې دا جلسه چا جوړه کړې ده او د څه لپاره جوړه ده، دوی غوښتنه څه کوي؟
جی بچا جی، بالکل. په سوات منګورا نشاط چوک کې دا وخت کې د جمعیت اسلامي دغه جلسه روانه ده. د دې کې دینو د جمعیت اسلامي نور ګوندونه چې کوم سیاسي دی هغه دم بلنه ورکړي ده. په دوه بجې دا جلسه شروع شوې ده. د دې کې دینو رومبای کې د عوامي نشر پارټي د ضلع سوات مشر ایوب شړی هغه وینا وکړه. د رنګې د سره سره د پښتونخوا بل پارټي یو مشر ده سلیم خان هغه وکړه، د قومي وطن پارټي مشر شیر بہادر خان، او بیا د پاکستان پیپل پارټي اقبال حسین. د دې بنیادی مقصد دوی کوم ټیم ورکړی چې را په دې سیمه کې چې کومه دمیلا هغه نمونه د دې سره سره دوی چې را په بلکن ډیویژن کې چې کوم ټیکسونه لګول کوم اراده ده د حکومت هغه هم چې دوی قبول ندي. د دې سره په دې ملک کې ګرانی ده او بیروزګاری ده. دا داغه خلاف هم چې د خبرې کوي. ایوب شاړي په خپل ولنۍ وینا کې دا وویل چې تیر حکومتونو تورې ولګو چې تیر حکومتونو کوم کرپشن کړی دی کوم هغه چې پیسې وهلي دي داغه د وجه نه په دې ملک کې ګرانی ده هغوی چې دی احتساب دې وکړی شي او دغه احتساب چې دی نو هغه دې عوامو د مخ کې وکړی شي. بیا وروسته چې دی نو د هغې نه سلیم خان چې د هغه د پښتونخوا ملي پارټۍ جن سیکرټري دی د زنده سواد هغې دا خبره وکړه چې دوی چې دی نو د امن په حواله باندې په دې سیمه کې چې دی نو د ګرانۍ او بیا کم کې فیسونه لګي د هغې سخت خطاب دي او د دوی وینا دا وه چې یاره په دې بندکن ډیویژن کې خصوصا چې د بدمنۍ کوم راغلی وه د هغې په اړ کې بعض چې پوسټونه جوړېږي بیا په کوم بعض ځینې کې چې دی نو فوجي اپریشن کېږي دا دوی ته قبول نه دي. دوی ویل چې په کال 2009 والا تر 1200 پورې دې خلکو یو تکلیف تیر کړی و د رسوات نه وتلي وو نو دوی چې دی نو بیا چې دی هغه تکلیف نه مني که امنیتي ادارې دي او که عام خلک دي دوی به چې دی نو د بدمنۍ خلاف دي. دوی نو استاد شیر بدر خان چې د هغه د قومي وطن پارټۍ د ذمه سوات مشر دی هغې هم چې دی نو تقریر وکړو پای کې هغه دا خبره وکړه چې موجوده حکومت هغه چې دی نو کوم چې کیئر ټیکر یعنی کوم په صوبه کې کوم حکومت دی نگران حکومت او بیا په ملک کې دی هغه دی چې دی نو عام انتخابات وکړي هندي انتخابات هیڅ پیدا نشته ځکه چې عام انتخابات په اګست کې کیږي نو هغه کې بس درې میاشتې دا بس د پیسې دی آی نو ویل چې مونږه د ګرانۍ په ضد او په دې ملک کې امن لپاره د دې ټولو ملګري یو دی وخت چې دی نو د جماعت اسلامي یو غړی هغه لګیا دی هغه خبرې کوي او هم د امن په حواله باندې د دې تر څنګ د دې جلسې مشر چې دی هغه سینیټر مشتاق احمد خان دی هغه په پندال کې ناست دی خپل تقریر پکې دی.
څومره خلک غونډې څومره خلک د دې خبرو اوریدو ته غونډې شوي دي میاس خان
بچاجی بالکل دی وخت کې نو زمینه ما په نشاط چوک درې سلور نه راځي دا هغه تک مکمل بند ده او د دې شمیره چې دا په زرګونو کې ده صحیح نو کم سم سلور 15000 خلک را جمع شوي سبا کورسونه سي سوالار دي او لو فکر لګیدلی دي او هغه باندې دا وینا چې دی نو دوه کوي سبا زه هم به ما په دې مقاصد کې په دې جلسه کې د پاکستان تاریخ حساب او پښتونخوا د پاکستان مسلم لیگ او جماعت علما اسلام ایدم بلنه ورته شو خو دا درې ګوندونه نه دي راغلي باید چې د هغې په حکومت کې او په مرکز کې اتحادي حکومت کې هغه شامل دي یا پاکستان د تحریک انصاف چې د هغه یو جدا مومنټ شروع کړی د ملي شي هغه نه دي راغلي. د هغې نه علاوه تقریبا ټول سیاسي ګوندونه بیا د تجارتي اتحادي مشران بیا د هوټل اسوسیشن مشران هغه هم په دې کې شریک دي او وایي ټول دا غوښتنه ده چې په دې مرکز کې ګراني ده بېروزګاري ده د دې چې دینو مخنیوی دی وکړي.
سمه ډیره مننه ډیره مننه نیاز احمد خان او سوات موږ ته معلومات راکول د غلطه اوسم یو جلسه تاسو غږونه اوریدل د نیاز په خبرو کې ورسره وسره روانو چې جلسه روانه ده جماعت اسلامي په بلنه دا جلسه جوړه ده پکې وشمیر ګوندونه برخه اخلي دغه مشرانو ویناوي هم کړې دي او غټ کې دغه د امنیت پر ځای کول او د ګرانۍ خلاف یو غږ پورته کول. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په ټانک بای پاس کې احتجاجي پرلت وهل دی. دوی حکومت غواړي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوز د 2009 زیږدیز کال په عملیاتو کې د خلکو د ړنګو کورنو معاوضي هغوی ته ورکړي. د پرلت یو مشر جاوید مسید مشال ریډیو ته وویل حکومت 5000 کسانو ته د ویجاړو کورونو معاوضې لا هم نه دي ورکړي. خو د دې ځل یو انتظامی افسر نیک محمد بیا ویلي چې دوی هڅه کوي د سیمې ټولو اغېزمنو کورنیو ته معاوضې ورکړي. د اشتیاق مسید رپورټو
د خیبر پښتونخوا سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي پټانګ ضلع بای پاس چوک باندې د تیرې شپې جوړزه راسه په احتجاج کې پلاتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومت نه د 2009 کال پوځي عملیات کې د خپل رنګ کړي شوی کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د دغې احتجاج مشر جاوید ماسید د خپل غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته وویل
د میز کو مسی چکیم علاقے اپریشن شوی د انسانیت سارا تړلی هر شاید ڈیمیج ول کاروب شول نو دا غشی خاص کر د میز کیم چې د کورې معاوضا وا چې 4 لک مده نن باتروم نه جوړیږي واشروم نه په جوړیږي دا غ د اوبې کو له نه د سمندای کوم چې نن پیرای و زلاتو حکومت نظر انداز کړی دو او دای په دا اوبو کو لاس متاثر به نور کوي چې کی مې ریپلی مې لاو دی ا دی مې لاو چې کی مې پوتې دی ا ز ز نه غوړی نیت شاید نمانه نیت تور مانه نیت سپین مانه یک لاک چار هزار ٹوکن ایشو دی اڑتالیس تا ملاو ستاون ہزار ٹوکن چکیم دیکھ ایشو کڑی پتے دی دتا دا فوراً ریپے ورکو
احتجاج کشے نوش دے دوے نورے کسانے خبر ہم وروائی
تو دو جان سی بادوری ملوم لائی اوال مطالبات ملا دا سروے دوچے سروے ری پیدا دا خلقا فوراً ورکو وزیرستان ورطا پریاش دا غا فاوستا بیا سروے وکڑلا تیم ملے چڑھانگی دی دو ہزار پندرہ شو کڑی دی دا چکینا تر ویسا پیرے دا ریپائی ندی رکڑی دی تو کل یہ رکڑی دی آر دے چا پلوشا چا اشین تو کل وی دا ریپائی دا ورکو جو سائی دا نرسارا کیوی
انجینئر جاوید عالم بو درخیل خبر کو دے میرا جوات مطالبی دی دڑانگ ملے دے ریپائی چی دے ووے و تے کل نا سروے شوی دو کونڈے رنڈے یا تیمون غریبون مسکنون دا غنڈ پوتی دی چی چوم را ہاں سروے پوتی دی یور دے ٹوکن ورکڑا جا دختا ریپے ورکا ایو ساڑی شپیش کلا مختا ہو کلا مختا دی کندور نا دے چات گارڈر ٹائرن وڑی دی سامان دی وڑای دے کوٹا گئے پہ جوڑا کڑی ہو پوسا دی کندور ور پستے دا کیو سا ور دے چی لیاری پیرو کا او سعودی دا شوی وا چی دا دے سروے چیک ملاو شی
مشال ریڈیو چه دی ماسی دی احتجاج کشه دی رنکڑی شوی کورونو معاوضه وشتن پا براک شه دی سویلی وزیرستان پر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر نیک محمد سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
چکونه ورکړی دی تقریبا 47,395 دا کوم 47,395 د کې پارشل هندي او فل ډیمیج هندي فل ډیمیج کوم دی 400,000 تا او پارشل ډیمیج 160,000 منه علاوه 50,000 مو آر آر یو باندې اپلوډ دی او هغه تم کوم دی د بزل اسلام آباد ته لاړم اسلام آباد کې کوم دی د ستنی کمیټې کې میټینګ کړی دا تقریبا 20 ارب روپۍ مو ډیمانډ کړی دا تیر دا د خلکو پاتې دي نو ان شاء الله امید ده چې یو هفته مخکې نن کوم دی په کریمندر ورکړی دا امید خدا سے انشاءاللہ اللہ رحم کی ہو رہا فنڈونا ریلیش دو خلق تو مختلف چکنا ورک
یو دادا وی چپ دوا ذرا نہ ہم کال کشے دے تیری کے طالبان پاکستان وسلاول پر خلاف دے پاکستانی فوج رائے نجات پنو عملیات کشے دے مقامی انتظامیہ شمیر پر مطابق دے سویلی وزیرستان پر ضلع سے دن کی 1,00,000 ذرا کورونا رنگ کڑی شوی دی چپ داکشیل یا تردا وقت پورے دے 50,000 رنگ کورونا مالکوں نے تا دے حکومت دے طرف نام اوزال یا ورکڑی شوی ندو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
بلوچستان نیشنل گوند د فبروائی پر پیزیشتما پر کوٹا کی پخپل یو رزنی بوک ہڑتالی کیمپ کی د سوروزی مخ کی نیول شوی ماحل بلوچ سے د خوشی کول غوښتنه کړې ده د گوند د مرکزی کمیټه یو غړی غلام نبی مشال لوی ته ویلی ریاست اوس مهال د بلوچو خزو پورته کولو ته مخه کړې ده نوموړي غوښتنه کړې چې د ماحل بلوچ پر ضد درج اف آئی آر باید ختم شي په عین وخت کې بلوچستان د کورونا چارو وزیر میرزیا لانګور سره ته ویلي چې پر ماحل مقدمه درج ده او هغې ته په زندان کې قانوني اسانتیاوي ورکول کیږي زبون خبریال سمت شبنم نور حال راکوي
د فبروري پر 15مه د کوټ پرس کلب مخته د بلوچ ملت پاله ګوند بلوچستان نېشنل ګوند د حکومت له لوري د نیول سوي محل بلوچي د خوشکولو غوښتنه وکړه د ارتالمال د یاد ګوند مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری مشالېډو ته وویل
خاص کر نندا اور ازمر بوکر دا بوکر تالی علامتی ددی بنیادی مقصد دا دا چې مرج سیاسی جمہوری پاواله کې بلوچستان باندې چې کم نا انصافیان دی زیادتیان دی خاص کر جبری گمشدگیان دی اور خاص کر بلوچ سیما باندې دلتا شیز معصوم شنیان سپنجر خلق دا اوس هم دوی پورته کوي ددی عمل په خلاف نو مرج دا دنیا توایو انسانی حقوق ته دا وایو چې بلوچستان باندې دی دغه نا انصافی غیر جمهوری غیر انسانی واقعات دا د بند کړل سي
د محل بلوچ کورنۍ د بلوچستان د اعلی وزیر د کور ودانۍ سره پرلت ولی او د نموړي د خوشکولو غوښتنه کوي د لادرک بلوچستان لپاره کارکونکو سازمان وایس پار بلوچ میسنگ پرسنز غړي خوران بلوچي مشال ډوتول چې د دوی احتجاج به روان وي تر څو پر محل خوش سوي نه وي
مایل بلوچ کی رعایت کے لیے مائل بلوچ
هغوی د محل بلوچی د خوشکول لپاره پرېرزون پر لته روان دي زموږ یو غوښتنه ده چې د محل بلوچی پایر دی ختم کړل شي کورنۍ غوښتنه کوي چې تر څو پوری محل خوش سوي نه وي پر لته روان وي
بلوچ کوریا نه کیه جاتا ان کے ایف آئی آر ختم نہیں کیے جاتے ہم درنا جاری رکھیں گے
د بلوچستانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې او پالان دا وکوي چې ریاستی ادارې ورشرځي ورکوي او جیلی مقدمه ور باندې درج کوي د پیبوري پر 15مه د بلوچستان د کورنی چار وزیر میرزا لانګو و رسنۍ ته وویل چې پر محل بلوچي مقدمه درج دی او په زندان کې قانوني اسانتیاوي ورکول سوي دي.
جو ہماری ایک بین گرفتار ہے ماہل بلوچ
هغه وای کوم از مشخور چینی ول سوی دا ماہل بلوچا ما مخ کیم ویلی چ پراغه ایپا یار دی پا زندان کی پا کیسونو کی شوزو تا چی کومی قانونی اسانتیاوی وی اغا با دیتا هم وی دا موری دا ملاقات خوشتنو چی ننی ملاقات ورسر وسو
ان کی ماں کو ملاقات کرایا گیا ہے.
د محل بلوچ خپلوان وایي چې نوموړی پر ولسم پیوري پولیسو د چاپې محل له کور ایستلې خو سی ټی ډي پولیسو د پیوري پر 13مه په خپل بیان کې ویلي وو چې د کوټ په سټلایټون سیمه کې یوه مشکوکه ځانمرګې بریدګر نیولې چې ورسره په برید کې کارېدونکو واسکټ هم ورسره نیول سوی. د محل بلوچ د خوشکولو پر ضد تر دې وړاندې هم وایس پار بلوچ میسنگ پرسنز او بلوچ یک جیتی کمیټی لوری احتجاجی مظاهره سوی. نوموړی د پیبوري پر 15مه عدالت وړاندې کړل سوی. د عدالت په امر د یوې اونۍ لپاره پلس ته د پښتونو یا ریمانډ په مخه حواله سوی. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی غوښتنه کړې چې په خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیو د دغو اسمبلیو د انتخاباتو اړوند قضیې اورېدنه باید د سپریم کورټ لویه جرګه یا فل بینچ وکړي. دې ګوندونو ویلي د سپریم کورټ دوه ججان مظاهر علي نقوي او اعجاز الحسن باید د دې جرګه برخه نه وي، او دا ځکه چې دوی په خبره د قاضیانو وار له مخه د دې ټاکنو په اړه خپلې رایه ورکړې دي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د سپریم کورټ د ځینو قاضیانو په اړه په مرکزی حکومت کې شاملو ګوندونو نیوکې بې ځایه بدلې دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
تیره ورځ په سپریم کورټ کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی لخوا د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل د بینچ جوړولو لپاره بیل بیل خواستونه داخل شوي دي. په دغه اړه د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی په ویبپاڼه په خپور شوي خبر کې لیکل شوي دي چې په دې خواستونو کې له سپریم کورټه دا غوښتنه هم شوې ده چې د سپریم کورټ قاضي اعجاز الحسن او قاضي مظاهر علي نقوي په فول بینچ کې شامل نه وي، ځکه چې دوی د وړاندې نه د پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیانو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی. تر دې وړاندې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندلال په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو د تاریخ نه اعلانولو په سر د چهارشنبه په ورځ از خود نوټس اخیستلی وو، او په دغه اړه د قضیې د اورېدنې لپاره یې نهه کسیزه بینچ جوړ کړی وو. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل د اتحادي ګوندونو سیاستوالو په دغه بینچ کې په شامل ځینو قاضیانو نیوکې کړې وې. د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز د جمعې په ورځ په سرګوده کې د خپل ګوند د کارکنانو غونډې ته په وینا کې د سپریم کورټ په ځینو ججانو نواز شریف ته د سزا اورولو او د عمران خان د ملګرتیا کولو تورونه لګولي وو. نن چې د عمران خان د سیاست مړینه په نظر راځي، نو د هغه سیاست ته د ژوند ورکولو لپاره جسټس مظاهر علي نقوي او جسټس اعجاز الحسن بیا په میدان کې دي، او دا د جنرال فیض باقیات دي، او هغه اوس هم خپل کار ته دوام ورکړی دی. خود په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل،
په کار دی چې د دې خلاف هم چیف جسټس اکشن واخلي چې د ججز توهین یا د هغې چې کوم دی بېعزتي کول دام چې کوم دی کنه د عدالت په توهین کې راځي.
د سپریم کورټ لخوا د خیبر پښتونخوا او پنجاب په اسمبلیانو د بیا انتخاباتو په اړه از خود نوټس د هغې وروستو واخیستل شو چې د جنورۍ په 14مه د پنجاب او په 18مه د پښتونخوا اسمبلی ماته شوه. د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا تر دې وړاندې په سپریم کورټ کې ویلي وو چې د حکومت لخوا ورته د امنیتي او مالي انتظاماتو نه برابرولو په وجه یې د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. خو بیا د پاکستان ولسمشر عارف علوی په دوو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو لپاره د اپریل 9مه نیټه اعلان کړه، خو وفاقی حکومت د عارف علوی دا اعلان غیر آئینی او غیر قانونی بللی و بیا د سپریم کورټ مشر قاضی عمر عطا بندیال د دې معاملې از خود نوټس واغستلو او د دې لپاره یې نهه کسیزه بینچ جوړ کړو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په سیاسي معاملاتو کې د عدالتونو د مداخلت او د سیاستوالو لخوا په ادارو د نیوکو سره به دا معاملات نور هم پیچلي کیږي. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې په پېښور کې خبریال او شینونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
دا ججان هم چې کوم دینو دا د دواړو په نخه دي وخت کې کنه او هر سړی لګیا دی خپل خپل مقصد ترلاسه کولو کوشش کوي. نو دا خبرې په کې وی او دا خو یوازې تاسو ججان یا د ججان نه په پاکستان کې بل داسې کم داسې اداره ده یا خلک دي چې هغه تر اوسه پورې هغوی متنازع شوي نه.
پاکستان تحریک انصاف په مرکزي حکومت د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیانې هم تحلیل کړي وې. خو موجوده وفاقي حکومت وایي عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې په خپل وخت کېږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د فبروري له 15مې د هر ډول تګ او راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د پاکستان کسټمز چارواکو هم پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د دغه نیټې د سهار له 6 بجو پر دروازه دو طرفه تجارت او هم د ولسي وګړو تګ او راتګ بیرته پیل شوی دی. تورخم دروازه د فبروري په 19مه افغان طالبانو په دې ویلو تړلې وه چې پاکستان لوري ځینو افغان ناروغانو د هغوی خدمتګارانو ته هغه واته د داخلېدو اجازه نه و ورکړې. بلخوا پاکستاني چارواکو ویلي پاکستان ته د افغان ناروغانو د تګ او نورو اړوند مسلو د کتنې او د هغو د ممکنه حل لپاره ژر ده چې د افغان طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو د مشرانو ترمنځ د رابطې کمیټې غونډه وشي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
په تورخم کې د پاکستان کسټم یو چارواکي صدیق اکبر د فبروري په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوې.
ایکسپورټ او امپورټ ټوټل او ټریډ مکمل تور باندې داسې وي د کاغذ پیسنجرز دی، کاغذ هاسپټلز دی، کاغذ پیشنټس دی، کاغذ زموږ ایکسپورټ روان دی، کاغذ غوې امپورټ روان دی، دا غو د سبزو د خوراو وخت او ان شاء الله کدا غسی کولاو وینو زر تر
کسٹم چارواکی زیاتوی چې تورخم دروازې تړلو سره د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه گاډي د تیرو 15 ورځو راهیسې ولاړو او خوښه 900 گاډو اسناد کلیر شوي او وقفې سره به افغانستان ته اړولی شي. په دې کې د ځنې گاډو ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
ډیر خوشحاله عبادت کې کولاو شو، ډیر تکلیف و دا 15 شپې ډیر تکلیف و نه روټۍ و نه اوبه و نه لمونځ و بسې چې شانه و ډیر خوشحاله سو عبادت کولاو شو خپل کورو ته لاړ شو.
عین الله ولا ډیر زیات تکلیف و او اوس کله چې خبر شو ډیر زیات خوشحاله یو او په باید په دې معمولي خبرو باندې باید دا بارډر بند نه شي. دلته ډیر غټ تکلیف منگتا و باید مریض خوشی سي باید په وازانو سره دوه نفره شي نو یو نفر به بیماری چیرې کیږي.
په تورخم کې پاکستانی لوري ته یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل نوم نه خبرولو په شرط د فبروري په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې تورخم دروازه د تیر په څیر په زړه طریقه بحال کړي، یعنی هر افغان وګړی به په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته را داخليږي. د چارواکي ویلي چې افغان ناروغانو او ورسره د یو خدمتګار پاکستان ته د بغیر سفری اسنادو او خطو په موضوع به په را روان ورځو کې بارډر کوارډینیشن یا سرحدي رابطه کمیټي یو ځل بیا کینی او سهل به راوباسي. په دې ګډه کمیټه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سرحدي مشران او افغان لورینا د واکمنو طالبانو سرحدي چارواکي شامل دي. خو یو بل سره په تورخم کې تر اوسه دریو پورې غونډې کړې دي او د ناروغانو د موضوع نه علاوه چې یو بل ته د امنیت او دوه طرفه کاروبار زیاتولو په حواله کوم شرطونه ایښو دي هغه لا نه دي په ډاګه کړي. د دغه کمیټې په غونډو کې څېړل شو موضوعاتو طالب چارواکو لاس نه دی ویلی. تورخم دروازه د فبروري په 19مه افغان لوري ته طالبانو تړلې وه او دوی په خپل درس کې ویلي وو چې په هغه ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او سره خدمتګاران د سفري اسناد اسنادو نه لرلو لوجی بیرته ورستانه کړی وو، نو د احتجاج په توګه ورته دا دروازه وتړله. بیا د فبروري په شلمه د پاکستان ملیشې ځواک او طالبانو ترمنځ یوه نښته هم وشوه او په تورخم کې د لویو ډزو اوازونه اوریدل شوي وو او پاکستانی چارواکو د دغې نښتې تصدیق کړی وو. په هغې ورځ د پاکستان ملیشې ځواک ویلي وو چې په دې نښته کې د دوی یو تن ژوبل شوی، خو افغان لوري نه د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپورونه نه دي راغلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون پر حکومت غږ کړی چې په شمالي وزیرستان کې دا درفی بریدونو مخه ونیسي. نوموړي دا خبره نن د فبروري پر 26 په میرامشا کې د غورځنګ یوې جلسې ته په وینا کې کړې ده. پښتون زیاته کړې په جانخیلو کې د پوځي عملیاتو د کېدو رپورټونه دي، خو د خبره چې د سیمې خلک یې واره بیا د پوځي عملیاتو له وجې تاوانونو لیدو ته تیار نه دي. جلسې ته د غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر هم وینا وکړه. هغه وویل په پښتون میشتو سیمو کې واره بیا د نام نه پیښې زیاتې شوې دي او د دې د مخنیوي لپاره باید پښتانه یو موټی شي. بلخو د پاکستان پوځ او حکومت وایي تر هغه راځي ضد مبارزې ته ژوند دي. په قبایلي ضلعو کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې هم پیل کړې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکز منګوره کې دا مهال د جماعت اسلامي په مشرۍ یو احتجاجي جلسه روانه ده. د جلسې منتظمینو هم نن مشالړو ته ویلي چې د منګورې په نشاط سرولاره کې دا جلسه په ملکنډ کې د ټکسونو خلاف د امنیت د ټینګښت په ګرانۍ د کابو موندلو او د زمینی ټاکنو پر ځای د عام انتخاباتو پر خپل ټاکلي وخت د کولو لپاره دا جلسه دوی کوي. په جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او د ځینو نورو ګوندونو غړي شامل دي. خو د تحریک انصاف ګوند غړي چې هغوی ته هم په دې جلسه کې د ګډون دعوت و، هغوی هلته نه دي ورغلي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2023 کال کې د ملکنډ ډویژن ځانګړی حیثیت ختم کړ او خواده یې کړی و چې هغه سیمه به تر 5 کلونو پورې له ټیکسونو معاف وي، یعنی هلته به ټیکسونه نه لګول کیږي. اوس راځو اوریدونکو د مشال مرکه 19 پروګرام ته. د دې اونۍ په خپرونه کې به تاسو د بلوچستان د یوه نومیالي خبریال سید علي شاه خبرې واورئ. نوموړی د پشین دی او د نوېمې لسیزې په آخره کې صحافت پیل کړی دی. سید علي شاه زموږ له همکار ګلیا سره تر ډېره د بلوچستان پر مهمو سیاسي او معاشي مسلو خبرې کړې دي. راځئ دا خبرونه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن اوردونکو، په مشال مرکه کې زستاسو قربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی له هغوی له خولې نه اورو. نن دا سره د پښتنو د سیمې یو وتل خبریال سید علي شاه صاحب ملمدې. سید علي شاه صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره مننه ګل ایاز ضرور.
ډیره مننه تاسو نه. په اکثر رپورټونو کې تاسو منګه د شنونکي او د خبريال په هیڅ معنی تاسو راځي، خو ډیر کم خلک دی هغه تاسو د ژوند نه خبر دي. تاسو د پښتونخوا د سیمې کمی سیمې سره تعلق لري او په لومړني زده کړې مو کم ځای نه ترلاسه کړی؟
ډیر مننه ګلایا ضرور. یقینا دا معلومات خو ډیر ضروري هم وي او تاسو ډیره مهرباني د مشال ریډیو ډیره مهرباني چې موږ ته دغه موقع راکړه چې نن موږ لږ څه ذاتي خبر هم وکړو. تر کومه حده پورې چې ستا سوال دی، زما تعلق د ضلع پشین ځنګل تورخیل یو کلی دی، د دې سره دی. او لومړنۍ چې کومې زده کړې دي ما پرایمري سکول ځنګل تورخیل د دې سما پرایمري کړی دی، او بیا د دې سما چې کوم مډل دی هغه مې د ګورمنټ مډل سکول چیر باید زی څه کړی دی، او بیا د دې څخه بعد بیا ما میټریک د ګورمنټ های سکول پیرالیزای سکړی دی، امتحان مې د ګلستان های سکول سور کړی دی.
نو صحافت تم څنګه غو کو کنه؟ صحافت نه مخکې تاسو هم مختلفو سانګو کې پاتې شئ.
دا څه دی چې دا زکړه یا اخبارات ویل، ریډیو اوریدل؟ ما والد محترم چې وو الله تعالی دې مغفرت وکړي، لټول مو نو هغه چې وو هغه داسې سیاسي سوچ یې درلودی، سیاسي فکر یې درلودی، او ډېر زیات پر دې کرنٹ افیئرز به د هغه نظر وو. نو هغه چې وو هغه به دا ریډیو ډېر زیات اورېدله، او اخبار چې وو نو هغه نور که به کور ته هر شی راوړی که به نه راوړی، کم از کم دی چې به په میاشت دوی کې به راتلی، غریب سړی وو، خپله خواري او مزدوري یې کوله، نو هغه ټیم به د اخبار د ځانه سره ضرور راوړی. او بیا داسې وو چې زه به ریډیو ډېره زیات اورېدله. نو ما چې به دا خبرې الان اورېدل، دا ستاسو غوندې چې کوم په اروپا کې ناست و، په هغه شپو کې دا بی بی سي ډېره زیات مشهوره وه، نو هغه پښتو سرویسونو موږ چې به بیا یار په پښتو سرویس وو، بیا چې وو بیا به بی بی سي دا سربین بسلو، نو دا خبرې به مې اورېدلې. داسې په سوچ کې به وو چې یاره دا څنګه نیټورک دی، څنګه خبر خلق دي، څنګه پوهان خلق دي، څنګه انفارمیشن مشترکه په اړه شپو کې، خو نه موبایل وو، نه بل نه ټي وي وه، اخبار داسې وو چې هغه به دوی د پرون اخبار به یعنې نن زموږ کلي ته راتلی، په مشکله به راتلی، یو اخبار چې به راغلی بیا به نو په کلي کې لسو کسانو ورته کتل چې هر یو ته موقع ملاو سي وي،
نمبر په نمبر به بل نمبر کول وه،
یوه به وایي یا بل به ورته کتل، او په دې انتظار به و چې یاره به یې ژر را فارغه کړي، دا هیډلاین دې ووایي، دا پکې باید چې نه ووایي، ژر یې را کړي ما ته اخبار. نو دغه صورتحال وو. بیا داسې وو چې په هغه شپو کې چونکې رشین چې وو افغانستان ته راغلي وو، نو دلته افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده، تاسو رپورټ کوئ، اورېدونکو ته هم معلومه ده، د تیرو څلوېښتو کلو یو نه ختمېدونکی جنګ دی افغانستان کې. نو هغه شپو کې هم دا د مجاهدینو ستوریز به وي، دا د مجاهدینو ودړې، حرکت اسلامي، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش ملی، نو دا مختلف و دا در اوسه پر از ما داسې زبانی زده دی، نو دا به والد صاحب لګول، نو ما به داسې خواهش و چې یار داسې به مې ورځ راشي چې زه به خپله خبریال سم. نو هغه بس when there is will there is way، هغه انګلیزی کې وایي، نو که چیرې اراده وي بیا خو لار وي، او کمیټمنت وي لار وي. نو بیا داسې وو چې زما له داسې بیا هم خیال نه وو، ته نه څه به مې داسې د اخبارات خو مې ډېر ویل، د جنګ اخبار مې دلته کوټه کې زیات وایي، او بیا چې لږ داسې څه نه څه مې د خپل ژوند سره برابر کړي، نو بیا به مې دا ډان ډېر وایي. او بیا داسې وو چې کوشش به مې دا کاوه دا ټایم میگزین به راتله، ټایم میگزین په هغه شپو کې، دا ټایم میگزین چې وو په شل روپیو، بیا په څلوېښت روپیو وه، نو بیا به موږ سره پیسې نه وای، نو ما به دلته دا یو بک سټال والا وو، هغه ته به مې خواست کاوه، ما به ورته یاره زما سره خو څلوېښت روپۍ نشته، نو ته که ما ته دا بیا هغه ما ته یو ډېر ښه سولوشن را وښووي. فاروق نومېدی بلوڅ وو، بیا په یو هدفي وژنه کې شهید شو، الله تعالی دې شهادت قبول کړي، الله تعالی دې مرتبه چې ده هغه زیاته کړي. نو هغه بیا ما ته دا ویل چې ته داسې کوه، چونکې ستا فوکس یا پاکستان دی، افغانستان دی، یا ایشیا ده، نو ته داسې کوه چې دا میگزین د سره وړه، چې کوم ستا د دلچسپۍ چې کوم دغه وي سبجیکټ وي، د هغه فوټو سټیټ پاسه. نو ما به هغه د ټایم میگزین فوټو سټیټ ایستئ، نو بیا چې دي بیا به مطلب ما هغه کوي. نو دغه چې صورتحال خبرې خو ډېرې دي، نو ستاسو
بیا د صحافت د کوم اخبار نه کومې رسانی نه شروع کړلو؟
صحافت چې وو داسې زه خو صفا خبره داسې زموږ خو ډېر غریب خلک یو، زما پلار ډېر موږ داسې وس نه درلودی، نو داسې وو چې زه خپله که دا درته وایم، زه د دولسو دیارلس کلوم چې ما مزدوري شروع کړه، مزدوري مې داسې شروع کړه چې زه شپږم ته ولاړم، نو زما پلار چې وو هغه زما دلته تر پنځمه پورې به کوم ګمنټ چې وو هغه به تا ته کتابونه ټول در کول، بیا چې به ته شپږم ته ولاړې، نو بیا به ګمنټ دا تا ته ویل په سکولو کې چې ته ولاړ ته اوس خپل د کوچې ښاره څه د پښینه څه به موږ راتلو، یا به پلار دلې رالی، نو هغه به بیا کتابونه اخیستل. نو ما ته پلار وویل چې زوی ته خو پنځم پاس کې، زه د شپږم کتابونه یا چې کومې کاپیانې دي یا وردی د هغه نسم در اخیستلی، ما ته فکر مه کوه، ته ما زه مزدور کړه. نو بیا زه پلار مزدور کړم، بیا دا خیر ده خو ډېره اوږده کیسه ده، زه به ډېر وخت نه درته واخم. داسې دی چې زه خپله بېروزګاره وم، زه په روزګار ګرځېدلم، نو یو چا زه د بلوچستان ټایمز اخبار ته بوتلم، هلته چې زه ورغلم بلوچستان ټایمز د دې صوبې تر ټولو زوړ او غټ اخبار، نو هلته زه ولګولم. دا تقریبا ما بیچلر کړی وه، یعنی بیچلر نه سړی، ما ایف اے کړی وه، د ایف اے څخه بعد
دولسم کړی
وه، او دولسم کړی وو، زه چې هلته ورلم هغه ما ته یو کلریکل پوسټ راکړي. نو ما به د اخبارو د حساب د اکاؤنټ داسې حساب کتاب مې کاوی، خو زما نظر چې و هغه پر نیوز باندې و، په کرنټ افیرز په دې زه ډېر پوه وم، ماته د هر شی معلوم و. ولې چې هغه زموږ د والد صاحب هغه د ریډیو هغه د اخباراتو بیا خپل یو سوچ یو فکر و، نو ماته شان کلیریټي جوړېدله. اوس ما به ډېر خواهش وم یا الله ته ماته موقع راکړي چې زه دومره موقع راته ملاو سي چې زه د دې اکاؤنٹ سیکشن نه زه د نیوز سیکشن ته ولاړم. نو بیا داسې و چې کله سپتمبر 11 وسلو دا شپو کې، نو ما تقریبا زما ماسټر سوی و اصلي انګلیش لیټریچر ته ولو زما، نو هغه شپو کې بیا داسې وسلو چې سپتمبر 11 وسلو، نو دا د بار څه چې دا کوم فارن کورسپونډنس و
افغانستان باندې چې کله د امریکا حمله وکړله او د طالبانو حکومت بالکل هغې نه پس بیا د ډېر زیات خیبر پختونخوا کې وو که په بلوچستان کې وو، نو د بهرنۍ خبریالانو یو ډېر ګڼ شمېر تعداد راغلي او دیز نه بیا رپورټینګ کوو، نو تاسو هغو سره بیا
ډېر ګڼ شمېر بالکل بالکل. نو دوی چې راغله د سرینا هوټل کوټې کې زه بیا اخري بیډونه ورته کښې شول، په کټانو باندې به دوی بیدېدل بالکل ځای نه وو. نو مختلف نو ما داسې د دوو درو یو لاست امپایر یو نیوز د هغه سره مې کار وکړي، نو ما چې کار ورسره وکړي هغه ما ته ویل چې ما دا ټرانسلیشن هغه ما ته $100 راکړي. نو زه ورته حیران شوم چې یار زما خو ټوټل تنخواه 3000 ده، دلته په شپېته یا په 2 روپۍ وو، نو مال دا خو ډېرې پیسې سولې. نو دا ما کار وکړي، بیا هغو ما ته ویلې چې یاره ستا ډرافټ ته انګریزي نیوز جوړولی شې. نو ما به بیا دوی ته دا کورس راخیستل، کورس ان کورس دا به ما دوی ته ورکول. نو ما ته داسې پر ځان ټرسټ رالی په دې صورتحال کې داسې وسو. بلوچستان ټایمس زموږ یو ملګری و، هغه سرکاري ملازمت وسو، ایجوکیشن کې ډایرکټر سو، نو هغه ځای خالی سو. ما ته اخبار وراول چې تراسه د پولیټیکل ریپورټ سیاسي چارو کوم ریپورټ دا هغه خالی کار شو. دپاره دا ډېر غټه موقع وه، لیکن چیلنج هم ډېر زیات و. ما ویل یاره دا خو دا هلته په انګریزۍ کې لیکي، زه به څنګه کوم؟ نو زه را ولاړ شوم، خبرې چې دي هغه مې دغه کلې. نو بیا دغه سلو بیا زه را ولاړ شولم، نو کار مې شروع کړي، کار مې شروع کړي، هغه ډېر بهترینه ریزلټ را روان و. یوه ستوري چې زما اول وار چاپ شوله په فرنټ باندې راغله د بلوچستان ټایمز، هغه درې کاله مو ولګېدله او زما په نامه ولګېدله. په هغه شپو کې
لومړی
ستوري چې راغله زه دومره زیات خوشحاله وم. د هغې فوټو سټیټ ما واخیستې، هغه چې زما خلکو ته ښکاره کوله، اخبار مې ښکاره کاوه، 12 یا 14 صفې اخبار و، ډېر خوشحاله سول. مال یاره دا هم دغه بیا دفترو ته، چونکې دا افیشلي د اخبار ډېر تللی، سرینا هوټل ته تللی. نو بیا د فارن کورسپونډنټ شو هغو زه نور زیات کانټیکټ کړه چې یاره دا خو انګلیش رپورټر دی. نو بیا ګریج دی دا سلسله شروع شوله، نو ډے بای ډے بیا امپروومنټ وو. بیا په 2000 کې دلته د الجزیرا یو سټرینګر په کار وو، هسې دا موږ نیو کار به ورته کوي. نو په بیا زما د الجزیرا سره اسوسیشن وسلو، الجزیرا بیا داسې و چې پاره شپو کې د دوی انګریزي نه وه. نو کله کله چې په داسې هڅه پېښه وشول، اوس لکه د نواب اکبر خان بوکټي د وژنې چې کله پېښه وه په 16 اگست 2006، نو دوی ما ته دغه وکړي چې ته به په انګریزي موږ ته رپورټ راکړې، موږ به بیا هغه په عربي کې ټرانسلیټ کوو. نو هغه به بیا دوی ما ته جلا کوي. بیا داسې وسلو دا د الجزیرا سره خو زما اسوسیشن شروع و. بیا په 12 مارچ 2000 په دې کې زما اپوینټمنټ په ډان کې ایز ای کورسپونډنټ وسلو، دلته د بلوچستان زما کاغذان جمع کړي وو، زما چې انټرویو دوی واخیستله. په بیا دوی ما ته وویل چې که د مړو سره کار کول غواړي، ستا ټیسټ ټو انټرویو چې دي دا ته د مړو سره کار. نو بیا د ډان سره تقریبا 15 کاله چونکی اول دلته د پاکستان اول انګریزی چینل او ډېر ښه اثر یې درلودی. زموږ کلیګ ستا ګرده ها په 2012 کې دا چې موږ د سینین سره افیلیشن سره ما سینین ته مطلب کنټریبیوشن کوي وایره باندې وسوم زما نوم سره پروډیوسر باندې ډیر سټوریز کیسه یا څه ما درا کې نو دا وخت کم کار کوم از تی اچ ورک ټیکي کینلری هغه ته کنټریبیوشن کوم به سره سم دا وخت ز
اخبار هم شروع کړی دی تاسو خپل اخبار هم چلوئ
نو اوس ایکسپریس ٹریبیون تم کار کوم او د دې چې زه فری او ریدونکي هم پریشان څنګه په خبرې نو زه ایکسپریس ٹریبیون ته کار کوم تیاتی ورلد ته کوم او د دې سم په هفته کې یو پروګرام چې دی هغه زه د ای وی ټی خیبر ته هم کوم دا تاسو د خیبر پښتونخوا چې کوم اوریدونکي دي د افغانستان نو دا اوس هم هیله کوم چې زموږ د ای وی ټی خبر شو دي موږ د کوم نو فیلال دا کوم
د مشال رادیو کډرمندو کو په مشال مرکه کې را سره په کوټه کې خبريال او شنون کې سید علی شاه صاحب ملمدي هغه سره خبرې سره جاری ساتو خو اوس یو وړو شند مالو
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی لا مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
د دمی رستو خبريال او شنون کې سید علی شاه صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو علی شاه صاحب دا زمونږ د ملمنو اکثر دا یو پښتنه کومه تاسو خپل هم لیک لوس سره ډیر نږدې نو داس یو کتاب لکه ما ته اکثر ټول مشران وایي چې دا ګران سوال دی داس یو کتاب چې تاسو وایي چې را دا لوستل ډیر مهم دی او تاسو نور ته تجویز کوي چې را خامخا ورو مرو دا کتاب لوستل داسې دی چې
لکه دا داس سوال وکړي نو دا داس سوال دی خپل عقل چیرې سمزار خپل سوچ دی خپل فکر دی کتابونو ما ډیر مطلب انیل سرمنډیلا ویلې دی بوتو دی نو تاسو دې کتابونو دي چې کوم دا لستان یا نوري ریسن اف د کینګ دا فانی چې کوم دې شارو لیکن دا وخت ما په فکر سره دا اوریدو لپاره او خاص کر طلبه طالبات کې شدي کناري نتي چې شوندي ته دي سکولو کالجانو یونیورسيټي دي هغه ته یا پولیټیکل سیاسي خلک دي یو کتاب دا هغه ته تجویز کوم دا غنو دی
وای نیشن فیل او
نو موږ ولې دا کوم کی نو هغه چې دی دا یو کمپریهنسیو یو جامع کتاب دی ډېر بهترین کتاب دی یو خو بس تا په دې سره خلاص دی چې موږ ولې پسمانده یو یو پولی مخته دی موږ ولې غریب یو یورپ ولې مور دی ولې دا غو د ډوډۍ په څیر موږ بند بس ولې نشته زما په هسپتال او په سکول کې ډاکټر او ټیچر ولې نشته د زه سکول او هسپتال کې ولې ټیچر نشته دا د ټریفیک ولې صحیح دی زما د ټریفیک نظام ولې خراب دی د ولې کشنیان مري او د په ملکو کې چې دی په دې ترکیه هفته ملکو کې کشنیان ولې نمري زنانه چې دي د مشکلاتو سره مخامخ دي فرنزي بندې دي او هلته خلاص دي نو د ټولو سوالو جواب ما په فکر سره دا وایي چې ستیل کم کتاب دی هغه دا ټول دي تاسو د ټولو
خبرو اها تکي
جی جی
علی شاه صاحب کله شانی ستاسو دی ټول کار ته موږ ګورو تاسو د پزنګړی توګه پاکستان او بیا پزنګړی توګه د بلوچستان ډیر حالات عیني شاهد پاتې شوی کله موجوده حالات ته راشو او په تناظر کې وګورو تاسو څه ګورئ چې د بلوچستان دا وخت کې لوی مسله څه ده
زما په فکر سره د بلوچستان تر ټولو غټه مسله چې دا سیاسي ده عیني ده معاشي ده بلوچستان د پاکستان ډیر اهم ده. نو زما په فکر سره تر څو چې د بلوچستان و خلکو ته سیاسي عینی او معاشي اختیار نه ورکول شوی تر اسه ته به دا ستونزې وي. او په بل ورته وګورئ زه بلوچستان بدترین حکمرانی کېدلای شي دلته په دې صبح کې ذمہ دار او قابل احتساب دلته صبح کې وي بیا چې دې صورتحال برابرېدلی شي گورننس برابرېدلی اوس دلته هغه صورتحال نه دی نه ریسپانسیو گورنمنت دی نه اکاؤنټیبل
گورنمنت دی پوښتنه پخوا او
جی
پخوا مالی وو په بلوچستان کې داسې حکومتونه داسې شخصیات
بلوچستان ته د صوبې سټیټس ورکول شوی دی که څه کم راغلی دی او څوک مطلب داسې کمیټمنټ لري چې هغه د دې صوبې اقتصاد برابر کړي د خلکو چې کم ژوند دی هغه برابر کړي برابر کړي برابر کړي هغه به ډېر کم وخت پاتې شوی دی او ورکول شوی ما په فکر سره تر اوسه بلوچستان داسی پر ٹریک باندې نه دی روان شوی موږ دا وایو چې د سړي ټولځي برابرۍ شي شفاخانی دی برابر شي د خلکو اقتصاد دی برابر شي امنیت دی برابر شي سیاسي سپورونه دی حل ماشي سیاسي او سپورونه دی حل شي داسی موقع د بلوچستان سیاسي ګوندونو خو یې کینن د ډیر شانو مدار دی خو داسی موقع نه دی ورکول شوی
د مشال اړیو قدر منل کو په مشال مارکه کې را سره په کوټه کې خبريال او شنون کې سید علی شاہ صاحب ملمدے اغو سر و خبر تیری جاری ساتو خوص یو گلشان دا مالو
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑان دے دے
که سمارٹ فون لارے گٹ اتری خیس دے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د امیر استو سید علی شاه صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو او آیا ستاسو په نظر باندې دا تشه چې دا د سیاسي مشرتابه یا د سیاسي مشرانو ستاسو په نظر باندې دا د ورستر بلی زیاتیږي او دا یو وجه ده چې د حکومتداري دا چې کم ناقص غدي او حقوقو خبره کم کیږي دا نه ترلاسه کیږي
ما په فکر سره ځای چې خبره کوم چې دلته د سیاست خبره په دې باندې نړۍ چې دا سیاست مداران چلی نړۍ بیوروکریټ نه چلی خبریالان نه چلی جدان نه چلی ملټری نه چلی بلکې سیاست مداران چلی نو زما په فکر سره اسی ما دا وای نیشن ټول کې د کوم لپاره د دې ظاهر ده دا د هاورډ یونیورسيټي کې پروفیسر دی او ریسرچ هغه دی چې کومونه نه ناکام کیږي ریاستونه ناکام کیږي ریاستونه نه ناکام کیږي د ریاست ادارې ناکام کیږي ریاست ناکام کیږي بلکې سیاسي ګوندونه ناکام کیږي زما په فکر دلته سیاسي ګوندونه چې دي هغه ډېر ثابت څو سره ډېر غټ طاقت هغه خلک پر هر خوا دی ولای شي او د ولس پښتانه وي د خدای زور دی نو زما په فکر سره سیاسي ګوند خپل هم ځانونه نه فارم کې خپل چې کوم څه اورګنایزیشنل سټراکچر دی هغه ذات دیموکراتیکي انسټیټیوي کې اوس نه کې ما په فکر سره بیا چې دې صورتحال برابرې ځلای
علی شاه صاحب دا پروگرام د پای شي به هم دی خو موږ وګورو تاسو په نظر مانی سه حل دی د موجوده حالات او په پزنګل تو ګمانی چې کوم امنیتی حالات د بلوچستان
ما په فکر سره چون کې د طاقت استعمال په بلوچستان کې امنیت نه دی راوستلای
خو
په ټوک ولې باندې دلته امنیت خراب شوی دی راغلی نه دی نو تر ټولو څه خبر بدایوي چې دلته ریسپانسیو اکاونټیبل جواب دی او قابل احتساب چې دلته په دې سپک وینو زما په فکر سره د دې سره ګورننس سیسي حکمرانی به سیسي حکمرانی به سیسي مشفقانه هم صحیح کیږي مکتب هم صحیح کیږي د خلکو ژوند هم صحیح کیږي لوږه هم ختمیږي چې کومه بېروزګاري ده هغه هم کمای راتلی شي اقتصاد هم به راتلی شي او ترقی چې ده هغه هم کېدلی شي نو زما په فکر سره دغه صحیح ګورننس دي هغه د دې ټولو شیانو ضمانت دی او صحیح ګورننس هغه وسرات دی چې دلته یو مدار او کمیټډ پولیټیکل کمیټ دی.
د پولیټیکل هغه خبره تاسو وکړه نو آیا تاسو په نظر باندې اوس یو ویل شته یو سیاسي ویل چې د مشرانو چې دا حالات سمولو لپاره
یقیناً ویل څه دا چې دی ګوره یو شي رقم هایلایټ کړم
بالکل
یو خو تاسو سوشل میډیا د بل اړخ ته وګورئ دا ټولنیز رسنۍ زما په فکر سره دا چې دلته ټولنیزې رسنۍ چې دي د هغو ډېر غټ کردار دی په خلکو کې شعور پیدا کړی دی پر حکمرانانو پر طاقتو خلکو هغه خلک چې اختیار ورسره دی پر هغو باندې یو چیک اینډ بیلنس دی زما په فکر سره دا اورال په نړۍ کې ګورننس د ټولنیزې رسنۍ سره زما په فکر سره برابر شوی دی نو د دې اثرات یقینا په بلوچستان ایالت هم دي نو د دې سره یقینا په خلکو کې هغه سیاسي شعور هم بیخي ډېر زیات شوی دی نو دا زما په فکر سره په لانګ رن کې څنکه نورې رسنۍ را روانې دي او د دوی په اپس کې هم کمپټیشن دی انفارمیشن یا علم چې دی هغه اوس کنټرول نه دی هغه اوس هر سړی که د غره پر سر ناستی هم هلته 3G ورکې نو هغه چې دی یوټیوب اپریټ کولی شي فیسبوک کولی شي ټویټر کولی شي نو په خلکو کې شعور را روان دی د دې ټولنیزو رسنیو له وجې.
اخیری پښتنه استاد غږ په ټول پښتنو سیمو کې اورېدل کېږي ځوانان هم ستاسو دا غږ اوري هغوی لپاره به ستاسو پیغام وي؟
زما پیغام داسې دی چې الله تعالی موږ ټول پیدا کړي وو او هر سړی الله تعالی و هر سړي ته یو هنر ورکړی دی نو زما د ټولو څخه خواست دا دی چې اول خو کوشش دا وکړي چې پر ځان اعتماد وکړي ترس باندې وکړي او بل دا جهان ډېر غټ دی نو جهان چې غټ دی د دې لپاره صرف یو خبره وکم هغه انګریزي کې موږ وایي دا ایجوکیشن چې دی زده کړې تعلیم چې دی دا ون ونډو اپریشن دی اوس ما په فکر سره باید چې په تعلیم باندې که مور ده که پلار دی که خاندانونه دي که ټولنه ده که سیاسي ګوندونه دي هر څوک چې دي مذهبي خلک دي که قبایلي خلک دي دا ټول چې دي زه دا وایم هغه پر تعلیم باندې توجه ورکړي. تعلیم ون ونډو اپریشن دی. تعلیم یا جهالت علاج دی. دا د غربت علاج دی. دا د بندګۍ علاج دی. دا رڼا ده. نو زما په فکر سره که چیرې زموږ خلک تعلیم ته متوجه شي او په صحیح معنا توجه ورکړي نو زما په فکر سره دا کمی تیاری چې دا ختمېدلای شي موږ بیرته ورونا تلای
شو. علي شاه صاحب ډېره زیاته مننه چې په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله د خپل د کار د ژوند د پاړمو د مشال اډیو درنو اردوګو په مشال مرکه کې تاسو په کوټه کې خبريال او شینون کې سید علي شاه صاحب خبري واوریدلی. هم دې سره دا خبرونه رانغاړو خپل کوربه غولایسته اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.